وخت د مازیګر څلور بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ کلی کوم دا غړي بیا هم اوله نیمایي رپورټونه ته ځانګړې ده په دوه مکی ونې خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو د سر رپورټ مو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جوړې شوې پښتون قومي جرګې چې کومې غوښتنې وې د هغه په رڼا کې بحثونه د دې ترڅنګ په بونو کې د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ جګړې او د کورمي حالاتو په اړه به رپورټونه درته لرو نو پیل به له خبرونو وکړو مجید بابر به وړاندې کړي
مشهیدومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت پر پښتون ګورن غورځنګ د بندي ازلري کول او غوښتنه کړې ده. پاکستان او چین د اقتصادي پنګونې او سیمه ایزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا جوړولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی او اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 15مه په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. مستمشال د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب شوی لوی جرګې پر پریکړه لیک بحث وکړ. د اکتوبر په 14مه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وویل چې د پښتونو د قومي عدالت په نامه دغه جرګې فیصلې دی عملی شي. د اپوزیشن ګوند غړي نثار باز د خپل تقریر پر مهال وویل چې د جرګې تر پیل مخکې د پولیسو لخوا پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ډزو تحقیقات دی وشي.
جوډیشل انکوایری دی جوړ کړلې شي چې دا کم ځوانان څلور شهیدان تللی شلو د فورم د جرګې د پاره په کار دا ده چې داغه تعین وکړل شي چې په څو ګناه کې دا لکان شهیدان تللی شلو. په تری ایم پی او په سول ایم پی او کې د رینیم سونه زیات پښتانه زلمی د پی ټی ایم سره تړاو لري صد نور ګوندونو سره تړاو لري هغه گرفتار دي په کار دا ده چې هغه رها کړل شي.
د اسمبلی ځینو غړیو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د لګول شوي بندیز لرې کولو غوښتنه هم وکړه. وفاقي حکومت د اکتوبر په 6مه پی ټی ایم یو غیر قانوني تنظیم وګرځوه. تر هغه وروسته پولیسو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ په ملاتړو چاپی ووهلې او د اکتوبر پر 10مه په خیبر کې د لوی جرګې مخنیوي په وخت پی ټی ایم څلور غړي ووجل. خو په هماغه ورځ کورنیو چارو وزیر وفاقي وزیر محسن نقوی پیښور ته ورغی او صوبایي حکومت له پی ټی ایم سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې د هغې جرګې اجازه ورکړل شوه. د بنو پولیس وایي چې د اکتوبر په 14مه د پولیسو په مرکز د وسلوال برید وروسته عملیات سرته رسیدلي. په دغه برید کې 15 برید کوونکي او څلور پولیس سرتیري وژل شوي او څلور پولیس والا ژوبل دي. د اکتوبر په 14مه د پولیسو په وینا وسلوالو یوې ډلې د بنو پولیسو په مرکزي دفتر برید کړی وو او برید کوونکي مرکز ته دننه تللي ول چې تر شپې پورې عملیاتو دوام درلود. د شپې ناوخته په برید کې وژل شوو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان د بنو کمشنر پولیسو مشر صوبایي وزیرانو د پوځي مشرانو ګډون وکړ. د برید ذمہواري لا هم په رسمي ډول کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. پاکستان او چین د اقتصاد پنګونې او سیمه ایزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا جوړولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د ولسمشر آصف زرداری له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. دغه خبرې د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ او ولسمشر آصف زرداری ترمنځ نن په ایوان صدر کې د لیدنې پر مهال وشوې. ولسمشر زرداری ټینګار وکړ چې د خپل هر وخت ملګري سره د پاکستان دوستي د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ بنیاد دی. هغه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او همکارۍ لپاره د نوو لارو په موندلو ټینګار وکړ. نن په اسلام آباد کې په لسو هیوادونو مشتمل شنګایي همکاریو سازمان دوه ورځنۍ غونډه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د سیمې پر سیاسي حالاتو اقتصادي راکړې ورکړې او امنیت خبرې کوي. د چین وزیر اعظم لی چیانګ غونډه کې ګډون لپاره پرون ورغلی دی. د نورو غړو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، کرغیزستان، تاجکستان، هند، ایران، بیلاروس او روس لوړپوړي چارواکي به هم په سرمشري کې برخه اخلي. د هند د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر تیرونه ویلی وو چې د دې غونډې په سنډه کې له پاکستانی چارواکو سره یو په یو ملاقات نه لري نو ځکه په دوه اړخیزو مسایلو خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، ډیری سړکونه نړول شوي او پوز ګرمي کوي. ښوونځي او ځینې دفترونه هم رخصت شوي دي. او وروسته خبر دا چې اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اجانس په وینا د اسرائیلو سو بریدونو د لبنان د بقار درا په نخ کړه چې د بالبک په خار کې یو روختون یې ویجاړ کړ. دا وروسته له هغې چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران لملاتړه برخمنې وسلوالې ډلې حزب الله باندې د رحم نه کولو ژمنه وکړه. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نتنیاهو د اکتوبر په 14 د حزب الله د بی پیلټ الوتکې هغه برید ته د بې رحمانه ځواب ویلو ژمنه وکړه چې د اسرائیلو په مرکزي سیمه کې 4 اسرائیلي سرتیري ووجل. حزب الله که څه هم اروپایي اتحادیې یوازې د هغوی وسلواله څانګه په تور لس کې اچولې ده، خو د امریکا لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدله. اوس هم د خبرونې د پایل رپورت ته راځو. په دومن مایک پرته د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د پایل رپورت دا چې لکه په خبرونو کې مو اوریدل، د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورن غورځنګ په کوربتوب د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې پر پریکړو لیک بحث کړی. وزیر اعلی علي امن ګنډ پر وویل چې هغه پریکړه لیک تر څېړنې وروسته دې اسمبلی دا رای ورکړي چې د جرګې فیصلې عمل وسی. په پریکړه لیک کې له زیاترو مادو څخه پکې یو دا وایي چې د پاکستان فوج او وسلوالې ډلې دی له پښتنې سیمې اوسي. د پښتون ګوندونو غړو هم وویل چې د جرګې په تجویزونو په غور کې شته. یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر 15 د خیبر جرګې ترور لپاره د پی ټی ایم پر غړو یو ډزې وکړې او 4 کسان یې ووژل. وروسته د صوبای حکومت او پی ټی ایم تر مذاکراتو سو او د جرګې اجازه ورکړه. سو غلام غوس رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور وایي پکار ده ریاست اوس د قبایلی اولس د جرګې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا خبره د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د پښتون عدالت په نوم د قومي جرګې وروسته د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده.
زګنم چې نن دا کوم کار شوی او د ټولو قانونو خلک کیناستلی دي، جرګه یې کړی ده او صد امن سپارښتنې راوړې دي. نو زګنم چې د ریاست او زمونږ د فرض دي چې د پوځي عملیاتو د هغه تجرباتو په ځای چې امن پرې قائم نشو هغه تجربې پرې بیا عملي نه کړو او د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې را روانه تګلاره جوړه کړو.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د پښتنو په جرګه کې چې تر مشاورت وروسته په 22 نکاتو مشتمله کومه اعلامیه خپره شوې وه، نو په هغه سپارښتنو کې چې کومې سپارښتنې د صوبایي حکومت په وس کې وي نو صوبایي حکومت به یې د عملي کولو هڅه کوي. د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور دا خبرې تر هغه وروسته وکړې چې د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی د معمول د کاروایي په ځای په خیبر کې په ترسره شوې جرګه باندې د بحث کولو لپاره یو تحریک د اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د حزبي اختلاف غړي نثار باز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر د جرګې وروسته اوس ټول سیاسي مشرانو ته د احساس شوی دی چې د پښتنو ځوانانو مسلې حل کول او په سیمه کې د امن قائمولو مسله څومره مهمه ده.
پتری پیو په سولې پیو کې د نیم سو زیات پښتانه زلمي سیاسي کارکنان د پی ټی ایم سره تړاو لري، نور ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي. پکاردار چې هغه ځوانان هم فوري تور باندې کوم دي رها کړلی شي او تاسو به تاسو چیف ایگزیکټیو آرډر جاری کړي او دغه تور قانون مخنیوي وکړي.
په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او د حکومت غړي په شریکه په دې خبره متفق شو چې د وزیر اعلی په مشرۍ د اسمبلی په پارلماني غړو مشتمله کومه کمیټه چې د جرګې په غنونوالو د ډزو د پیخي رستو جوړه شوې و، نو هم هغه کمیټه دی د جرګې د ټولو سپارښتنو په اړه په هر نقطه خبري وکړي او په دغه نقطو د عمل کولو لارې چارې دی ولټوي. په دغه اړه د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وایي
ګوره چې دا کوم چې هغه کوم ډیمانډز ورکړي دي دا ون بای ون موږ ډیسکس کوو په خپل ریکمنډیشن ورکو. کوم چې ډویبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنټ سره دي فیډرل ګورنمنټ سره دي نو هغه زه تر سو ان شاء الله.
د اسمبلی ځین غړو بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی واپس لری کړي او د بندیز وروسته د یاد غورځنګ نیولې شوی غړي دی خوشی کړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د بنو پولیسو پر مرکز برید وروسته د پولیسو او وسلوال ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې روانه جګړه پای ته ورسېده. چارواکي وایي په نښته کې 15 وسلوال او 4 پولیس سرتیري ووژل سو. د تجارو اتحادیې مشرانو ویلي چې سیمه یو ځل بیا له ناامنۍ سره مخامخ سوې ده. د وژل سوي سرتیرو جنازه بېګا وسوې. تر دې وړاندې هم دغسې بریدونه سوي چې پر ضد یې ولس په وار وار مظاهرې پر لتونه احتجاجونه کړي. حکومت به تل ویلي چې سیمه له وسلوالو پاکوي. نور حال به د عمر وزیر په رپورټ کې واورو.
د شپې ناوخته په برید کې وژل شوو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر آیات خان، د بنو کمیشنر، پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو او د فوځي مشرانو ګډون وکړ. د بنو پولیسو مشر عمران شاهد رسنیو ته استولې بیان کې وویل چې برید کوونکي ټول 15 وسلوال وژل شوي. د بنو پولیسو ترهګری ضد جګړه کې تل قرباني ورکړې او د امن امان ټینګ ساتلو هڅې به روانې وي. د برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د بنو چیمبر آف کامرس جنرل سیکرتر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې د امن ټینګښت غوښتنه کړې. دغه ډول پیښو د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن کړی.
پرون چې کومه واقعه وشله په بنو پولیس لاین باندې، ایدر می ډېر زیاته غندنه کوي، ویلې چې بنی ډېره پر امن خورا وه، ډېر لوی تکلیف سره مخامخ شوي یې د بنی خورا. موږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کړی دو چې بنی خورې ته تاسې امن ورکیه. ګوري که بنی خورا په امن باندې تجارت وي پشي کېږي، کاروبار وي پشي کېږي، او کدا حالات وي نو دا خو دې برداشت نه دي. نو موږ د حکومت نه دا بار بار مطالبه کوي چې تاسې بنی خورې ته امن ورکیه.
په بنو کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه تاجرانو د سیوري لاندې ځایي ولس د جولای په 19مه امن پاسون په نوم لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک جمع شوي ول. وروسته د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور بنو کې د لاریون ګډونوالو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې او حکومت د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په پولیسو د بریدونو ضد بنو پولیس مرکز مخې ته د ستمبر په میاشت کې د بنو پولیسو هم لاریون کړی و چې تر 100 ورځې روان و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان خلک وایي د پاکستان فوج له تیرو درو ورځو راهیسې په بدر سیمه کې عملیات پیل کړي چې خلک ترې په تکلیف دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړې چې پوځي بمباریانې یې کړي، سړکونه یې تړلي او موبایل نیټورک یې بندې کړي دي. دوی وایي دا ټوله سیمه د فوج یې کنټرول کې ده. نو بیا وسلوال څنګه راپیدا شول؟ په دې اړه د پاکستان فوج او ځایي انتظامیه لاسرسی دي ویلي. اشتیاق مسید به نور حال راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د پوځ عملیات په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغه برخه کښې ویایي
مسلسل په دا بند گلاباری آشری و جنوی توتے وی دا ټول بدل لگا دا غون په کنټرول شو خسته و آرمی ولا او دا گشتینا شریوی پالیف کټر انګر د دلی لکه دا نا بمبار کو وسه هر بزلا کای بن وشتلا او بدا ته تو پار وشتلا په روټینا پنچډی وی نت ورک مو تل کړه و دا خطر دا سس خبره د خپل عوام سره دمر ظلم زیاتای کیږي او خره و دا ډاکټر نقصان وراسه ده ډاکټر من کړل ډاکټر دا سوس خبره د میز انتظامیا ته دا تیل کوي صبحیا کو ما ته تیل کوي چې میز دا پرشنی نه دې بند شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ عملیات کښې زوی خلکې ته نقصان رسېږي.
خو عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه کېمو اسلوالې ترهګرې ډرې دي یا دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویایي چې دغه یې خلاف شي. او د تېرې شلې کولې نه دا حالات راوندي. نو میږو دغه عوام د دغه حالات نه سخت تنگ دی، سخت په مشکلات سره مخامخ دی. او بار بار میجو د پاکستان حکومت نه او د ریاستی ادارې نه بالخصوص دفاع وزنه دغه مطالبه کوي چې توسه که د چا خلاف عملیات کوستا یا د چا خلاف داسې کاروایی کوي نو په کور دو چې دغه په مان چې عام عوام ته زیان ونه رسیږي، عام عوام ته نقصان ونه رسیږي.
د پوځ له طرفه په سویلي وزیرستان بدر سیمه کښې د وسلولو په خلاف شوي عملیات په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې پر مسافرو تر برید وروسته د توري د اتو قبیلو د ګډې تګلارې جوړولو بهیر پیل شوی. د ګل پر ورځ په پارچنار کې قومي مشرانو علماو یو ځلې بیا ناستې وکړه. په غونډه کې پر دغه وړاندیز اتفاق وسو چې پر مسافرو د سوی برید عاملینو ته به د پښتنو روایاتو مطابق سزا ورکوي. د اکتوبر پر 12 په بره کورمه کې د کونج علي زو پل سره نږدې له سدې د غوزګړۍ په لور روان د مسافرو پر قافله برید وسو چې پکې د ضلع انتظامي او ځایي مشرانو تر مخې 12 کسان ووژل سو او 13 زیات زخمیان سول. تر دې پس د سیمې حالات خراب سول. په سیمه کې تګ راتګ ټولې لارې تړل سوي او حکومت موبایل نټورک بند کړی دی. طارق ورزای رپورټ راکوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د شیاګانو قومي مشرانو او علماو پر مسافرو د شوي برید عاملینو ته پر قومي کچه د پښتو روایت مطابق سزا ورکولو دپاره یو ځل بیا غونډه شوې. د ګلپورس په شوي غونډه کې د ټولو پر یاد تجویز اتفاق راغلی، خو چونکې د نستی کوټ او کونجلیزو مشران له ګرفتارۍ څخه د بچو په خاطر یاد غونډې ته نه ورغلي، معلوماتو تر مخه د هغو ځواب تر اخستلو پس پر دغه اړه به د توری قوم مخکې لایعمل وضع کیږي. دینی عالم مولانا سید احمد حسین الحسینی یاد غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي غواړي چې نه یوازې د سیمې له امنیتي مشرانو د مسافرو په حفاظت کې خپله ذمواري پر سم ډول نه پوره کولو پوښتنه وکړي، بلکې په خپلو کې موجود هغه تنانو ته هم سزاګانې ورکړي چې د ظلم پر یاد عمل کې ملوث ول. د اکتوبر پر 12 په بره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې له سدې د غوزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوایی برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه 12 تنان مړه او 13 زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تللي مبینه د شنګک درې تنان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. په دغه اړه د غوزګړی یو ځایي مشر عمران مقبل په صدک کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي کله چې په ستمبر میاشت کې تر جنګونو پس پر ډزبندي اتفاق راغلو او دواړو یو بل ته د امنیت ضمانت ورکړو نو بیا ولې د حکومت په سرپرستۍ کې روانه کنوایی وډزوله. عمران مقبل الزام لګوي په کونج الیزو کې غرته په ورغلي کسانو د برید په پلمه د دوی پر کنوایی د حمله جواز پیدا کولو منصوبه ورته تیره شوې وه.
کله یوه داسې واقعه وي بیا خو چا دماغ نه وي خراب څه هغه روډ استعمالوي یا بیا په روډ رسي. موږ تقریبا 4 ویلیج کونسل دي محصور یو د ژوند تیرولو ته مو نه پرېږدي. یو سو طرف ته موسی جال دی افغانستان دی، بل طرف ته دوی کې تقریبا 35 کیلومیټر دی ملیاره دی. نو مو هغه ژوند ته نه پرېږدي. یو سړی بهر سکول ته نشي تلای، کیل ګراوند ته نشي تلای. نو دا د مو ژوند دی. ډیلی بیس نه مونږ جنازې اوچته وو، مونږ چېرته لاړ شو؟ چانه انصاف ته مو وکړو.
بل خوا په دغه اړه د ضلع انتظامي دریز راغلی او نه پولیسو سو ویلي. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجي زدګل مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور ذاتي شخړې دي خو بڼه فرقایي ځخپله کړې ده. ګل دا هم وایي هر مسله د خبرو له لارې حل کیږي، خو دواړو فریقینو بیا هم ټوپک په لاس کې راخستې او د خپل ځان په بربادي اخته دي. حاجي عزت ګل زیاتوي دا د پښتو روایت نه دي چې د چا په منځ کې چرته جرګه ناسته وي او هغوی بیا هم په خپلو کې لګیا وي او یا خپل کار ته اسات نه پرېږدي. د جرګې غړی وایي مخکې هم ورنه خفه لاړ ول، خو که دغه ځل بیا پر یو بل د ګزارونو سلسله هم هغه رنګ جاری پاتې شوه نو د پښتو روایتو له مخې پر خپل ذاتي حیثیت له دواړو فریقینو به پوښتنه کولی شي.
اوس موږ ته خلک ګوته نسی، خو جرگه خو ده حکومت جرگه ره چه حکومت یه خبره نه عملی گئی نو جرگه سه خو تش خبره ده او یک یو ششتا انشالله مو خپل مسلات کو ده کم کرمه یه شیگان دی یا سنیان دی کی دیشی چه دو تا مولیاره که اخپل ده روایتی شکل سره انشالله دو خو جرگه تا چه کمزور نظیر کهی خو مو کی دیشی چه دو تا لاس واچه هم
پا کرمه که پر مسافر و تربیت پس خراب شوی حالات لا هم ده معمول پلور ندی راغلی پا سیما که ده تک را تک طول لاری تلل شوی او هغل تا پر موبایل انترنت پندیز لگی دلی سیمی تا ده گل پوراز لنور زلو ده پولیسو ملشی اپوز مزید ستیری وروستل شوی او هغل تا حکومت ده خپل عملداری قائمول لپار غیر معمولی حلی زلی اوچت کردی دی پا برا کرما که ده نستی کوت او کونجلیزو خلکو پا عمومی کچه دو روزی ورانده پیل شوی ده گرفتار سلسله لا هم روانه ده تر اوسا هغل تا تر سلو پوری کسان نیول شوی چی بگی زینی بیرتا تر رخلاسی دلو پاس پولیسو لحقو دیرش اهم تنان ده دی خان جیل تا منتقل کردی دی تاریک ورگزه مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو تا د پښتون قومي عدالت پنوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی وایي په جرګه کې د ګډون هدف ته امن ژغ بدرک کولو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مخکښان وایي د پښتون هنرمندانو کار او زیار ته په درانه نظر ګوري او د هغه وخت په ارمان دي او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنر یې وځلی شي. تفصیل ته هارون بادشاہ په رپورټ کې.
پختون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګیدل مکې د پختون قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړې. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتی هم و. نوموړي د اکتوبر پر 15 مشال لډو ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. سواتی زیاته کړه دوی په مشورتي جرګو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند دي چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
اوم په دغه خاطر باندې ټول لاغلو چې په پښتون وطن کې راپېخي مسلې دي که په غټه اعلامیه کې د موسیقۍ ذکر نه وي شوی لاندې چې کوم خلک ناستو د دوی نمائندګانو یا د هرې ضلع کیمپونو په هغې کې مشران ناستو ټولو کې مونږ ګرځېدلي یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړې دي او انشاءالله بېخي پر امید یو چې زموږ غږ به هم رسېدلی وي او په هغې باندې به په را روان وخت کې کار هم کېږي. د یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري سیسې د امن دی. وخت نا وخت پکې اتڼ هم کېدی سندرې پکې هم ویلی شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بېخي نیمګړی دي. کوشش هم دا دی چې دغه امن راشي نو موږ به دغه سندرې په خلاص پټو سره وایو.
په پېښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر جرګې ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لوی ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به یې ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي.
هنرمندان په ډېر شمېر کې وو. هغه په سپین رانل ما ولیدل چې هغوی ماسکونه رګولي راغلي دي. هغه خپلې مینه د هغې څرګندونې کړې ده. زما په خپله باندې داسې د یو افغان دوو هنرمندانو سره خبر وشوله جرګې په میدان کې نو هغوی دا یو خبر وکړه چې که امن راشي نو موږ ته به لکه مطلب دا روپانستی شي په دسخ دریزي لاس ونیولی شي. آرټ چې کوم دی نو هغه به په خپله باندې مخکې لاړ شي. آرټ په خلکو کې مینه پیدا کوي، زغم پکې پیدا کوي. زما په خیال باندې د ټول نه مهم شعوري سیاست کول دي او هنري مزاحمت کول دي. موږ په ډېرو بدو حالاتو کې کوشش کوو او موږ د هغې اغېز وینو چې ډېر خلک دي چې هغوی به تمانچه په بډه ګرځولي اوس راځي موږ ته وایي چې زه رباب زده کوم.
د مفکوره په نوم اداره په پېښور کې د علمي مباحثو تنظیمولو ترڅنګ کتابونه چاپوي او د موسیقۍ د زده کړې پروګرام هم چلوي. له 2013 زیږدیز کال راهیسې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شوی دی د سیمې یو شمېر هنرمندانو ورته ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورځنګ د ترانو ځای نیولی دی. دا چې پښتون ژغورنی غورځنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي، دا پوښتنه مې د اکتوبر پر 15 د غورځنګ له یوه مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو له استازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
په تیر وخت کې چېرته به دغه اتفاق غاراته د خلکو باندې دی په وجه باندې را سره ټولېدل، دا په سیزونو باندې نه پابندي وه، خلک به دغه سې په حجرې کې په غا کې ربا مانگے او دا خبر بٹو لے وے مش پو درانا نظر ورتا گورو دا دا مش هنرمندان دی مش رونا دی دا مش پو حکتانا دی دا مش کام دا کلا آمن وو نو دے لکی کی پو دے هنرمندان تیر خو ماحول باو رو رے ماحول باو دینا ورست دا ترہ گاری دا غاسر و شروع شنو پو دے باندی بندی دونا سر لگی چه اوز بیا آمن راشی بیا با خوشحالی بی دا غاستی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 14 د پښتنو قومي عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یو دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه چې تر ډیره د پښتنو سیمو د امنیت او د غو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
هارون بچا رپورٹ مو اورید. په اسلام آباد کې د شنگهای همکاري سازمان نړیواله غونډه به په رسمي توګه سبا په اسلام آباد کې پیل شي او نن به د غړو هیوادونو پلاوی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د شپې پر ډوډۍ میلمانه وي. په دې ورځنی غونډه کې به د امنیت، اقتصاد او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. په دې سازمان کې لس هیوادونه غړیتوب لري. په دغو هیوادونو کې د ځینو مشران او د ځینو بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته ورغلي دي. طاهر خان په دې اړه نور حال راکوي.
غونډه خلا اوس پورې نه ده شروع شوې، ځکه اکثر پلاوی وفود هغه د دې رسیدلې پاکستان ته. یوازې د چین وزیر اعظم هغه چونکې دوړخیزه سفر هم وو، هغه تیر روز راغلی وو او اسلام آباد کې موجود دی، او چې کوم پروګرام د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دغه شنګهای همکاري سازمان چې سر مشري غونډه ده د هغې شریک شوي دي. نو نن به دغه پلاوی ټول راځي، دا چې کوم سپور نه دی راغلی، او ماخام بیا د وزیر اعظم لخوا د هغه په مېلمستیا کې ډوډۍ ده، نو هغه به یو رسمي هرکلی هم وي، او بیا غونډه سبا ده سبا سهار، او په هغه کې به افتتاح د هغه پرانسته به وزیر اعظم د پاکستان کې، بیا په کې ټول چې کوم د وفود یا د پلاو مشران دی هغه به خبرې کوي، او وروسته به بیا یو اعلامیه په هغه باندې هغه به لاسلیک کوي دا ټول، او روسو بیا د غرمې ډوډۍ د وزیر اعظم دغه پروګرام دی. نو نن به میلمانه خو راځي، البته وخت نه دی مشخص کودل شوی، نو ماښام بیا د ډوډۍ خبره شوې ده چې هغه کې به رسمي هرکلی موین باره لګې ته انتظار کور غواړي چې اوسه پر سره چین وزیر اعظم دلته دی.
او تارخان صاحب د دې یعنی کاوریدونکو ته لږ په لنډه کې وایي، ځکه زه بیا بل سوالم لرم، د دې ارزښت په څه کې دی د شنګهای همکاري سازمان که په اسلام آباد کې څومره مختلفه څه کیسه ده؟
د شنګهای تعاون چې کوم تنظیم دی SCO، یو خو اول بل شروع پاکستان د پاره مختصر، پاکستان د پاره د دې غونډې د مشرانو غونډې اهمیت ځکه زیات دی چې دا اویش کاله پس دلته پاکستانی چارواکي وی چې دا روستو په پاکستان کې یو لوی غونډه کیږي. یو دویم د هندستان خارجه وزیر را روان دی، او دام نه کاله پس دی یو خارجه وزیر د هندستان پاکستان ته ولنه سفر دی، لکه 2019 کال کې چې کله د کشمیر خصوصي حیثیت هندستان ختم کړ، تعلقات ډېر خراب شوي وو، تګ راتګ هم اوس پورې هغه سفیران هم نشته دواړو هیوادونو کې. نو بهرحال یو د اهمیت دی. دریم دا چې د دې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویلي چې د دې کانفرنس هغه بنیادی او مهمه موضوع به چې وي هغه به اقتصاد وي، هغه به تجارت وي، هغه به اتصال وي. نو دغه او بل دا ګوره مهم هیوادونه دي، او شنګهای تنظیم جدي SCO تاسو وګوره د دې لکه په کال کې یو غونډه د حکومت چې کوم مشران لري کیږي، یو د ریاست چې کوم مشران دي لکه هډ اف سټیټ او هډ اف ګورنمنت، نو د دې مخ کې غونډه چې شی په لای کې شی و هغه کولس مشران او اکثر پاکستان خو په وزیر اعظم، نو لکه مسلسل د دې غونډې د مشران هم تکند سه وګڼي چې په کال کې دوه لري کیږي. نو په هغه لحاظ سره مهم دی، او بیا د سیمې د دې سیمې لپاره ځکه مهم دی چې د دې سیمې اکثر هیوادونه د دې غړي دي،
ترخان سے دیر لند کرا تو اسے چی تیرے کی انصاف یو احتجاج اعلان کرو داغے کی یعنی پر دیر وقت کا زیر تنقیدم پکیدلی آغا داغے پاڑا چا معلومات تھی
تحریک انصاف دغه احتجاج دغه ځکه اعلان کړی و چې پی ٹی آئی وایي چې د دې مشر سره عمران خان سره ملاقاتونو باندې بندیز دی، هغه بیمار دی، اجازت نه ورکړي. دین دوی احتجاج اعلان کړی و نن په 15 د اکتوبر په اسلام آباد په ڈیچو کې. خو 13 شپه ناوخته د پی ٹی آئی چیئرمین بیرستر گوہر هغه یو ویډیو جاری کړه چې د دوی عمران خان سره د ډاکټر د لیږلو هغه مطالبه د داخله وزیر منلی ده. نو دوی دغه احتجاج زندوی، نو هغه اوس ملتوی کړی دی. احتجاج هغه نشته، تنقید به شي استاد خبره درسته په دغه فیصله باندې، لیکن ځینې جماعتونو ورته هم یو خاص کړی و چې میلمانه شو کې راځي نو تاسو دا رستو کې. بهرحال پی ټی آی هغه دلیل داخلي چې دوی دم غوښتنه هغه حکومت منلی ده، ځکه دوی دا ملتوی کړی دی.
د شنګای سازمان پاړه باندې طاهر خان را سره خبرې کولې. اوس هم څلور نیمې بجې سوي. د خبرونو لنډیز راوړو، بیا به اونیزي خپرونې راډیوي مجلې ته ځو. د خبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربه توب سوي لوی جرګې پر پریکړه لیک بحث کړی دی. د اکتوبر پر 14 وزیر اعلی امین علي امین ګنډپور وویل چې د پښتونو د قومي عدالت په نامه دغه جرګې فیصلې دي عملي سي. د بونو پولیس وایي د اکتوبر پر 14 د پولیسو په مرکز د وسلوال برید وروسته عملیات سرته رسېدلي دي. په دې برید کې 15 برید کوونکي او څلور پولیس سرتیری وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونې او سیمه ییزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیک همکاریو د لا ژورولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی. ولسمشر آصف علي زرداری له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې زیات شوي دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. او اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. او اوس هم راځو نیزي خبرونې د مشال راډیو مجلې ته. او دا درته نجیب عامر د مشال راډیو مجله وړاندې کوي. دا اونۍ پکې د نوبل د ادبیاتو د سش کال د ایوارډ په اړه معلومات د بنو لیو لیکوال هارون سورانی سره مرکه او پښتنو فلمونو د نامتو اداکار او لیکوال امان خبرې اورېدای شي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، دا اونۍ په خبرونه کې د 2024 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د څانګې د جایزې په اړه معلومات له لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکه او د فلم سټار امان د ژوند د کیسې لومړۍ برخه اوریدل شي. د خبرونه د تازه نجیب عامر وړاندې کوم. په ادبیاتو کې د 2024 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبي کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د 1920 کال د نومبر په 8 د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د هغې ویجیټیریان یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلی او د انګریزۍ نه پس تر نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوی دی چې پکې د اردو ژبه هم شامله ده. دا د هغې میرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده. دا ناول چې په 2018 کال کې له کوریایي ژبې انګریزۍ ته وژباړل شو، نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو. د نوموړي پلار هان سیوینګ وان هم لیکوال دی او د خپل هیواد په کچه نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولی دی. هان کونګ په یونیسی پوهنتون کې کوریایي ادبیات لوستلي او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا پوهنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شوله. نوموړی د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړی او په 1993 کال کې په 3 میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منې په سیول کې نومیږي. سیول د جنوبي کوریا سرخار دی. په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل او د سیول ښار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله. په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه خپره شوه چې د یېسو یوه مینه نومېده. د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاوه. په 2001 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومېده. ورپسې د هغې د موسیقۍ یو البم خپور شو. په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي، خو د جنوبي کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله دې سندرې ووایي. د هان کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیریان یا سبزی خور په 2016 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و. نیویارک ټایمز همدارنګه دا کتاب د یوویشتمې پیړۍ د غوره سلو کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې نه څلوېښتم ځای خپل کړو. د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومېده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټلسټ شو. د هانګ کونګ ټول دیارلس ناولونه او ناولګوټي، دوه د لنډو کیسو کتابونه، دوه د مقالو ټولګي او یوه د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د هانګ کونګ په دوه کتابونو ویجیټیرین او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډنی اکاډمۍ د 2023 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخ کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هانګ کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبي کوریا لومړنۍ لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1901 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوي ټول شمیره 112 ته رسیږي. هانګ کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 11 میلیونه سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټي دا معتبره جایزه اعلان کړي. د مشال رډیوي مجلې ته غواکې هارون سورانی د بنو سیمه لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستلي دي او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وايي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکل دي. نوموړي په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وايي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو در رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په یو کتاب کار کوي چې په ترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې ستاسو په مو تر اگر سو. او تاسو ما وورید چې تاسو ځنی ترجمه هم کړې دي افسانې مشبړلې دمو له پښتو نه اردو ته ژباړلې، کله اردو نه یا نورو ژبو نه پښتو ته ژباړلې دي. د دې کتاب افسانو د کوم چاپ کیدونکې کتاب چې د په دې اړه کلک معلومات راکړي
امیر صاحب. لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه چې زه بنیادی طور پر دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار، د دوی فکر، د دوی نظر، د دوی سوچ، د دوی صلاحیتونه زور دودانو ته ورپېژنم او په غواړم چې دا په ملکي سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کومې افسانې ژباړلې دي دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته، او د کتاب نوم ما ایښود دی افسانې تازیانې.
افسانه تازیانه،
افسانه تازیانه. جی جی.
تاسو د کومو لیکوالو تاسو کیسی انتخاب کړی د پښتو ادب د کومو لیکوالو کیسی مو شامل کړی دي؟
امیر صاحب دې کې ما لس افسانه شامل کړی دي.
ها
چې هغه کې دوه افسانه د مهدی شاه بادشاه دي او دوه افسانه د اجمل خټک دي، دوه افسانه د قلندر مومند دي، دوه افسانه د زیتون بانو دي، او دوه افسانه د طاهر افریدی دي.
صحیح صحیح. نو نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه، دا د پښتو افسانې هغه د سر نمونه دي، او حتما د دوی هغه ښه افسانې بس تاسو لاسو ته درغلي وي، تاسو د ادب زده کړې کوئ، نورو ته ادب ښایي. نو کله مو چې انتخاب کاوه نو سمو ذهن کې و چې داسې افسانې را واخلم چې د اردو ادب هغه خلک ورسره آشنا کما. څه د انتخاب پر مهال موسه ته ډیر زیات فوقیت ورکاو؟
امیر صاحب په دې کې به زه د یو ډېر ګران او ښاغلي ملګري نوم وغواړم، ډاکټر همدرد یوسفزی.
بله.
مونږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې، ادبی غونډه وه. نو هلته ما د خواهش ظاهر کړ چې زه داسې افسانې لکه ترجمه کول غواړم، او څو مې انتخاب کړی هم دي. نو په دې کې هغوی دا مشوره ما لره کړه چې که صرف دا کسان تاسو وساتي او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نور هم وو، نو دا به ښایي بس همدا 15 کسان کافي دي. نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی، یو خو زمونږ د ترقی پسندی نه بوالو او په وطن پرستی باندې با یا په قومیت باندې با ودی وو او په دې دواړو دغه کې را مونږ ترقی پسندی والو او په کم پرستی والو په دې کې زه ویم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي د دوی مسلې راځي د دوی ستونزې راځي بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دي په دې افسانو کې نه صرف راغلي دي بلکې هغه اقدار چې قتل کېږي نو دا غیز کرم ډېر ښکلی شوی دی.
هارون سورانی صاحب تاسو نه مخکې هم ځینو لیکوالو د پښتو افسانې اردو ته اړولې ځینو خو یې په اول لاس په اردو کې هم لیکلي تاسې د زیتون بانو ذکر وکړو فکر کوم هغې په خپله هم په اردو کې به هم خپله کیسې لیکلي اسیر منګل صاحب ځینې کیسې اردو ته ژباړلې وې ستاسو معلومات څه دي ستاسو نه وړاندې کومو کومو لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي؟
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانې دا چې کومې دي هغه د کتاب نوم خو به زما هېر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و افسانه کوهسار داسې نوم یو نو هغه ژباړلې دي دا خو راته معلومې دي او څنګه چې تاسو ذکر وکړو زیتون بانو خو خپله هم لیکلي دي او د دې سره سره د ایاز الله ترغزي کتاب دی نوم به رانه هېر شي خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادبه دی لیکوال دی نو هغه ترجمه کړې دي او د دې سره څه داسې نور لکه ماته یا خو به راغلی نه یي مخې ته او یا به داسې چې زما توجه به یې ځان ته راګرځولې نه یي.
طاهر صاحب طاهر اپریدي صاحب فکر کوم ناول لیکلی په خپله په اردو کې سعدالله جان برق صاحب په اردو کې ناول لیکلی بلکې سسپنس ډایجست کې د هغوی هغه په اخري صفو کې د برق صاحب یو ناول راغلی. ماخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د ښځینه لیکوالو مخیلې نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوئ هغه هم په همدې ورځو کې لګیا دی پښتو افسانې اردو تژباړي د خزینه لیکوالو کار فکر کوم کار کافی روان دی
انشاءالله دا ښه روان دی او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی ځکه چې هو زمونږ کلچر زمونږ کلتور زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي یو بل دا ده چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي او زه وایم دغه خود ساخته دي داسې نه ده که نه پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی زمونږ تهذیب پروت دی زمونږ ژوند پروت دی نو که دا مخکې ته راشي نو یو دا هغه کلیریټي به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي.
صحیح سورانی صاحب تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوې په دژباړې کتاب باندې وشوې ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده تاسو ښایسته شاعري کوئ نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرې؟
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي یو کتاب خو زه د 200 کالو تقریبا دوه هزار 2001 کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و د سرسیل په نوم باندې د نوم سرسیل
او دویم کتاب
مقامی تورې دی او زه به دا وایم چې که سړه سیلی د دې که اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل وي.
صحیح او دویم
او دویم کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی پړاو په نوم باندې.
صحیح نو دا خو ډېر کلونه وته لوس خو پکار دی چې بل کتاب هم چاپ شي.
بالکل بس په منځ کې لکه تاسو سره مخ کوم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته صبح دم په هغې باندې ما ډېر وخت ولګاو که نه
صحیح
اته نه کاله زما چې کوم وخت باغې باندې ولګېدل نو په دې منځ کې ډېر غټ ګیپ راغی.
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړل؟
بالکل سباون چې ما ترجمه کړې دغه صبح دم په نوم باندې.
صحیح صحیح نو اوس تاسو خپل تبازه د کوم خپل شاعری ده بل غن بل مجموعه بل خیره کله چاپ کی
ان شاء الله چې بس تیار ده سراب په نوم باندې به ان شاء الله چاپ کوم
صحیح
او امید ده چې کمپوزینګ هم زه خپل کوم تیار دی بالکل خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسما چاله ورکم ان شاء الله
صحیح اللہ دے بریالے لرا پلپلو کارونو کی مونگ بدر نیو شیر اورو نو سرا تاورے غزل تاورے
بالکل جی چتا سو زخو بنیادی طور خو غزل لکما نو غزل با اوروم انشاءاللہ
نو بس غزل با اور
نظم خو دمرا نظم خو زما دمرا دا غنشتے لکن نظم خو یو بیر دنیا دا او بلدا دا چھے دا نظم خپل خلق تی نو د دې وجه نه لکه زیات زما چې کوم ادغه دی اده غزل دی
نو بس تاسو نو بس تاسو غزل وورو نو سره تاوروي سورانی صاحب
بس خو دغه دی داسې ورکوټه غوندې دغه په ووایو
ارشاد
د غزل مطلب ده درنا د پلویانو یې تایید کړو درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا تند سلای هر سراخ شهید کړو
ډیر خسته ده
درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا تند سلای هر سراخ شهید کړو
واه
او نن مې بلخ کلی تو قتل پمینا
واه ډیر
نن مې بلخ کلی تو قتل پمینا ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو
ځان مې پریښو په رقیب باندې مې عید کړو
رقیب باندې مې عید کړو او نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو
ډېر ښایسته
نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو او په بلها ښکلو مې وویشله مینه
یو جہان لدے خوگو میں مستفید
کرو او نوے نوے انتظار بہ میں کولو نوے نوے انتظار بہ میں کولو استاد لوز بہ پخپل ما تجدید کرو
دیر خستہ
او دا گلشن خاموشی ہم ساتئی نظر کے
واہ
د گلشن خاموشی هم ساتئی نظر کے د باغوان په باغوانی مو کا تنقید کرو
ډیر خسته
او د جدت په نشا مستا ابهام گویا د جدت په نشا مستا ابهام گویا خپل پیغام دی د عوامو نه بعید کرو
ډیر خسته
او چې د کوم یو پیر گدی ته به هم غل شوم چې د کوم یو پیر گدی ته به هم غل شوم د هغه به مې هارون ځان مرید کړو
واه 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 ډیر ښایسته هارون سورانی صاحب ډیر ښایسته
ډیر مننه ډیر مننه
خپل شاعری مو دا او ستاسو په ژباړم خبرې وشوې ستاسو په شاعری يم تاسو چې دا په خبرونو کې لیکل کوئ په خوا خو تاسو په اردو خبرونو کې لیکل کول اوس په پښتو کې هم لیکل کوئ په وحدت کې چې تاسو کوم کالم راځي په دې کې هم ادبي او تنقیدی لیکنې وي څه خپروي په دې کې
په دې کې امیر صاحب ما کوشش تا کړی دی چې یو خو مونږ چې کوم عام د خلکو ملګرو د شاعرانو ادیبانو کالمونه ګورو یا مضامین ګورو نو اکثر د ژوند او فن په حواله باندې یا د چا کتاب په حواله تبصره ای نو په دې کې ما یو دا ځانګړتیا ستلې ده چې زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم نو د هغه په شاعرۍ کې څه یو خاص نقطه راوباسم چې هغه د تنقید په دغه کې راځي لکه د مثال په توګه تاسو اوس د مخام خټک صاحب ذکر وکړو که نه او زما چې را روان کوم دغه دی لیک دی هغه د مخام خټک صاحب د غزل په حواله دی
صحیح
او هغه کې ما د جدیدیت چې کوم رنگونه دي هغه ما تلاش کړی دي نو لیک زما داسې چې اوس چې زه کوم موضوع تلاش کوم په دغه کې د چا په شاعرۍ کې نو په سر کې د تمهید په توګه داغ اصطلاح لگ تعریف عہدہ سے وضاحت حکم عہدہ نہ پس بھی داغ شاعر دا کلام نمونیر والم په مختلف حوالو چې کوم د اشعار دغې نو هغه راوالم او د نمونې په توګه لکه غټه خبره ده دا چې مونږ چې دا تحقیق کومه لاره ده په دې لاره کې مونږ تنقیدي نظر واچو نو زمونږ د ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو سختن دي او ډېر د فن باریک نقطې د دوی په شاعرۍ کې د کلام کې موجوده دي خو ربر سره کول غواړي.
صحیح، بالکل ربر سره کول غواړي. او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي نو دا غمی برابر سره کوي. تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی سے، مینا موکڑا خڈیرا موکڑا، کور مو ودان جوندی وسے.
اللہ مو خوشحال را امیر سے ستاسو ډیره مننه چې مال مو وخت را کو. از ستاسو ډیره مننه کوم د زړه تلنا، خوشحال اوسئ.
لیکوال شاعر او ژباړن هارون سورانی او چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول. اوس ورزو فلمی نړۍ ته او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو. امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای نو دا ویاړ به د هغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای. که څه هم امان وروسته په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړو او ولس یې کارم خوښ که، خو امان څو کاله وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی می ایک فلاپ هیرو، لیکن اوس دی یو بل کتاب تر لاس لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډسټری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړي چې د مجلې په یوه ګڼه کې نشي راتلی نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان ستړي مشه، په خیر اغله.
تاسو ستړي مشه، په خیر.
ډیر مننه
امان. الله بیا با ساته، خدای مې خوشحال ساته، راز بیماری نه خدای مې محفوظ ساته هم سره.
ډیر مننه، تاسو دم خدای پاک ژوند لري. امان خان، یو لوی فلمی کیریئر ته تاسو تر شا لري، تاسو په برخه ډیر کارونه دي، خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایرډ یې، یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي، نن سبا چرته؟
دا تاسو اول خو تاسو مشکور یم دا تاسو پروګرام راغ نه دا کوي مشال ریډیو، نو ډیره مننه. ما شاید سب سوچے تم مکی ذکر کرے کہ نہ یوزل منو کہ اگی ما انٹرویو ریکارڈ کولا ہاں نو اگر پروڈیوسر ما علم کے اضافہ ہو کر مو حسین کے حالا کہ ما سٹارٹ چے دا زس سو سٹوڈنٹ ہو بنا نو منگ با کالج طرف نہ تلو سو یا وقت وہ یو پروگرام کے دو ریڈیو میگزین پروگرام دا سے وہ ڈراما دا سے وغیرہ تقریباً 20-25 منٹ یا 35 منٹ پروگرام بو نو دا آ وقت مطلب دا ریڈیو سرا بیا چسو منگ فلم تر لو ٹیلی ویژن وغیرہ نو چھتا ٹائم ملا وی دو کنا نو دا ڈیری مجھے بعد ایف ایم والا دغه ریکارڈ کولو نو هغه ما ته ویل وی امان خان زه تاسو ته پته یا نه پته لیکن زه تاسو ته یو خبرې پوهیم چې تاسو ریډیو ته ټایم نه ورکوئ او ریډیو افادیت اوس هم هغه سے قائم دائم دی کنه نو هغه ما ته ویل چې امریکا پریزیڈینٹ ونس یې بند کنه ونس اے منتھ یا دس دگا ضرور پوٹ پر ریڈیو باندې مطلب ایڈریس کئی چی مطلب دیٹ از کمپلسری اور دگا چ یعنی ٹیلی ویژن تا دور آگی دگا پریفرنس نہ اور گئی آگا نیوز وغیرہ چلی کنا لیکن باقاعدہ ریڈیو باندې نو ما الیار دا خو اما دا پر مطلب ډیر معلومات معلومات خبره دا اکڑا پوشی نو نا کسی کے کسا روا تا نو ریڈیو خپل هم مطلب افادیت ہے اوسم خلق اوری ډیر شوق سره اوري. دا تاسو سوال جواب اوږدومنه مختصر وی کم کنه کیریر خو تاسو ته پته ده چې یاره یو لایف وو تیر شو پنځوس کاله نصیبام شو سه چې موږ مطلب د فلم ټلویزیون سټیج پوښتنه سره وابسته یو. خو موږ بس دا ریټائرمنٹ لیفٹ تاسو استعمال کو کنه نو اکثر خلک تپوسو کوي چې څنګه ریټائرمنٹ لیفٹ تیروي تاسو مایل خبره واره زه گورنمنٹ ملازم نیم نه چې ته پرائیویټ ادارې کې کار کوم پوښي چې زه مطلب یا بینک کې چاګی نه زه مطلب دغه والم ډیر خل داسې وادي که نه ریټائرمنٹ یک مشرقی ته رقم ملاو شي یک مشر رقم ملاو شي نو مایل زه دغه نه یم گورنمنٹ امپلائی چې مطلب ریټائرډ یم زه ریټائرډ نه یم خو مونږ داسې حالات سره دو چار یو چې انټایرلی مطلب فلم بزنس فلم میکنگ داسې ڈاؤن فال ورته وای زوال ورته وای پوه چې راغلی چې هغه سټوډیوز چې کم مطلب آئی ڈونٹ نو چې تاسو چېرته سټوډیو ته تللی که نه چې آٹھ نو فلور هغه نه تللی که نه نو آٹھ نو فلور کې لګاتار شوټنگ کېدو نو دا پوزیشن ده فار لاسټ فیو ایئرس که نه چې هغه سوا یو اسٹوڈیو نه یوه نیو اسٹوڈیو نه لاہور کې باقی اسٹوڈیوز چې دی هغې نه ویئر ہاؤس جوړ دی گودامونه جوړ دی نو سړی حیران شي چې دلته کې موږ ته ٹائم نه ملوي دو اوس پکې ٹرکونه ولاړ دي خل ٹرکونه ته بوریانې اچوي بوریانې کوزوي نو دا پوزیشن ته دغه راغلو شان مطلب الیکٹرانک میڈیم چې دا هغه مطلب دی چې خوند مزه نشته کنه.
دا و فلم ستوري امان چې د مرکې اوله برخه دلته ختمه شوه. په راتلونکو خپرونو کې به د نوموړي د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم درته وړاندې کړو. اوس د مجلې د دې ګڼې وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. ته خدای په امان. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغې پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پمشال راڈیوی مجلہ کے.
یو خمار